یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دوه کینند سولې خبرې دوام کوي ټوله هڅه داده چې دا پروسه ګړندې شي
بحثونه په دې پرو هم جریان درلودن به هم وي څنګه کېدل شي دغه ستونزې د پټه کې خودلای شي دا کار په وخت څنګه چې ټاکل کېدل شي
د دې خبرو اغیز به سوي په دې اړه درته مرکه لرو د کندوز اوسیدونکو وایي هر ورځ لزګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره غونډوي هوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څوک کار ته پرېږدي مجبوره یې نو څو ستل ټکانه مونته راوړي د خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځانو باسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بدې ورځې ګالي
کور نم پاوانو نیوېشته شو ډک ډک کور نم پات شو چرګان رانه پات شو مالنه رانه پات شو هر څه رانه پات شو
او په څو اروپایي هېوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وژلې دي پروانه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو صالح محمد صالح چمتو کړي
په خطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسو له سوریې څخه خپل یو لس وګړي تسلیم کړل اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر لمخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو څوارلس کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالات مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو لمخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسی د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 د شتنه پرسونل لزدا کړو او روسته فارغ سول چی شل تنای میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې به د افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړم
د هغه واکسین د چې وړ مبرز د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په بیانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوی کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیانا خبرې باید تر نوې ادارې پورې وزنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورونیو غړي ساتل کیږي خپل یولس وګړي تسلیم کړل. د کاسو د کورونیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورونیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، یو سلو لس وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنګیالي وو. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبدسل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یو ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو له درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دروان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل شو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پټ شو. او د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام که د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي په دویم نیمایي کې درته نور بست یا شکست سکوت خبرونه هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. تمه ده چې نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې دوام وکړي. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسني ستونزې په حل ټینګار کړی او ویلي دي چې خدا ده دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي که طالبان په زور د قدرت د انحصار هڅه وکړي امریکایي حکومت په رسمیت نه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
نن د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویمه ورځ ده. پرون دواړه لوري د ماښام تر ناوخته پورې کېناستل، اما بحثونه یې د بندو دروازو تر شا وو. هغه معلومات چې دننه پر بحث وشو رسنیز نه شول. تمه ده چې نن هم د دواړو لوري دوه کسیز پلاوي ترمنځ دا خبرې دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په پرونی غونډه کې د سولې خبرو د چټکې دوه او تر خوای د اوسنیو ستونزو پر حل باندې خبرې شوې، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
البته په اون ډول باندې زموږ ویل شي بحثونه په دې پرون هم جریان درلودل، به هم وي څنګه کېدلی شي دغه
هغه یو شمیر سرچینې وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون هغه موضوعات چې پر بحث شوی دی، خو دا سرچینه هم د دې موضوعات په اړه باندې کومې پریکړې د رسیدو په اړه باندې څه نه وایي. وایي چې نن به هم پر همدغه موضوعاتو باندې د خبرو په میز باندې بحثونه وشي. د دواړو لورو ترمنځ د سولې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله هم اختریس پیغام خپور کړی. ملا حبت الله په خپل اختریس پیغام کې هم د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی. وایي ښه ده چې دواړه لوري د دې پر ځای چې په بهرنیانو باندې اتکاو کې په خپل سره کېني او ستونزې حل کړي. د ملا حبت الله په اختریس پیغام کې راغلي چې دوی د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانیستی دی، قوي مذاکراتي پلاوی موظف کړی دی او همدا ډول د خبرو له لارې د سولی د غروان بهیر ترجمان دی. خو د تور هم لګوي چې مقابل لوري چې د وخت ضایع کوي او دا ورته پیغام ورکوي چې خله د خبرو میست حاضر شي. خو د افغانستان حکومت بیا په زړونو د خبره رات کړي او برعکس طالبان تورن کړي دي چې معنا لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي او د وخت د ضایع کېدو سبب یې ګڼلې دي. د طالبان او د افغانستان د حکومت د خبرو دا بهیر داسې حال پیلېږي چې امریکا هم له سیاسي لارې د اوسنۍ شخړې په حل باندې ټینګار کوي، خو دا خبرداري هم ورکوي چې پوځي لارې نواک ته رسیدل به ناممکن وي او همدا ډول کچېرې طالبان غواړي د پوځي لارې نه واک ته ورسیږي، دوی به په رسمیت حکومت ونه پیژني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الجزیره ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کې ویلي دوی له طالبان غواړي چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي او له افغانانو سره تفاهم ته ورسیږي.
There is no ultimately a military
hit pauzi halara nashta taliban nashi kawale qudrat inhisar kri kada se wakral mugi hukumat prasmiyat na pishanu antir zal che zino hewa duno da taliban hukumat prasmiyat manalew us wai che na ta dawal hukumat warta da manalo warna de taliban ham wai che da dawal hukumat na gwadi par zai tul shumula hukumat gwadi da se hukumat che da tolo afghanano hakuno ta drama we ukri toi ta pakar di che دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د سولې خبرو د چټکېدو او ترخوایي یو سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره حادثه داسې مهال چې د افغانستان پاتې ویشتو ولایتونو کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ جګړې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیرو اونیو کې له دې ډلې اتلس هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې بیرته نیولې دي. وزارت نن په یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل چې تیرو څلورو ساعتونو کې 146 طالبان وژل او 180 نور زخمي کړي دي.
و موردل چې نن هم په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې دوام کوي. دا خبرې پرون پیل شوې او لپرانستن کې غونډې وروسته د دوالو لورو لخوا یو څور لسکسیزه کمیټه وټاکل شو چې خپل بحثونه به سره مختوړي. دا سه اټکل دی چې که بحثونه پای ته رسیږي نو پای کې به یو غاډه اعلامیه هم خبريږي. بلورته د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل وایي معلومات خي چې طالبان د ازل د سولې په اړه ګړندی ګامونه غواړي. خغلی نبیل له ازادي رادیو سره مرکه کې ویل طالبان د ولسوالیو په سقوط سره غواړي پر دولت عامه فشار زیات کړي. له خغلی نبیل سره اجملان مرکه کړي او په پیل کې د قطر د خبرو پر اغیز او پختلې دی. بعض
مسائل مخکې طالبانو غیاث چې تهران ته تلای و هغه ته بعض مسائل ویلي دي او چې زموږ مطلب د خپل د قطر نمائندان چې کابل ته راغله او بس سیاسي سره د بعض پیغامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې د مذاکرات ته داخل شي. او دا چې د مذاکرات شرایط به څه وي او څنګه به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسي هغه باندې یو نتیجې ته رسیدي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کی نور ګټې نورو ته رسیږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربن د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګ د جګړې د دریدو پلوه څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعض د طالبانو پیشتهي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې پیشبینی سړي کولای شو. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د مغاتو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعض ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه څه ولندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسی فشار په حکومت زیات شي. مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایی مواد قلت راشي، بندرونه مثلا روایدات چې حکومت د حکومت داره به خاطر ضرورت لري و هم تکانی شي، د دولت یو غټه ضربه استوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
حتی چې ملکی مشران یې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په امور کې یې مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیان او استخبارات کې معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان ته ډېره ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول پرې پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي، میډیا کې راوځي. نو زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شانګای د غړیو هیوادونو په صنعتي، فرهنګي او د خوړو په نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او نقاشیو هنرونه د لیدونکو له تود هرکلی سره مخ شو او تر ټولو ډیر یې پلور درلود. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړ شوی و. د نوموړي په وینا یاد نندارتون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د تاجک ګرځندوی پراختیایي کمیټې لخوا جوړ شوی و، او له افغانستان سربیره پکې د تاجکستان، هند، ازبکستان، پاکستان او فلسطین هیوادونو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وي. په دغه نندارتون کې د افغان میرمنو لاسي صنایع او د نقاشي هنرونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 8 مرکزونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د پروسس دغه مرکزونه په هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې په نوي او عصري بڼه جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو مرکزونو له جوړولو موخه د زعفرانو د کرکیلې پراختیا، د زعفرانو د کښت د بزګرانو هڅول او په کور دننه د نړیوالو مارکیټونو له غوښتنو سره سم د زعفرانو پروسس او صادرول ګڼل کیږي. د افغانستان زعفران روان کال هم د ښه کیفیت له پلوه د نړۍ د غورو زعفرانو مقام خپل کړ، او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 93 افغانۍ شل پوله، یو پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1493 افغانۍ.
مخاګ له ازادي رادیو نه اوریدونکو په اروپا کې درته د سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. د جګړه ځپلې کندز ولایت ځینې اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې ترڅنګ له هیواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. د غلطه ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره یې کډوالۍ ته زړه کړی. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وای د کندز روان حالت دې تاړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطان آدمه وطن خو جوړ جوړ نسو لنورم پسې به ته رسولو، دغه فعلاً زه یو 100 روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو موږ یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګه ده، فقط دغه اختر تیر شي په دې کندز ولایت کې څوک زندگی نه کوي، د ځوان جای نه ده ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو 100 روپۍ ما خوا دېخوا دا خپله کډې مډې بېرته خرڅې کړلې او 50 روپۍ برابرې کړي دي، مجبور لاړ شو بېرته لاړ شو، یو چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خو ته طالب، یو خو ته دولت، منځ کې عوانونه اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه اعلی دې کور ته ویسه هغه کور ته ویسه دی، هغه انسان چې کوم کور ته ځي دی هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خوا ته لاړ شو یاره؟ بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره هم هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بېده زړه مې ده کله چې لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي ترڅو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړو د هېواد ځانو باسو، دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز کې مو د بې ځایه شوو او دغه راز دا هم واورېدل چې هر ورځ لسګونه کسان د پولو بهر اوړي او ګاونډیو هیوادونو ته ځي. بلورته د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله تر زرو زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي له دوی څخه ډک کورونه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې امن سیمو ته راوستل دي. تفصیل په دې راپور کې.
کورنم پاوانو نویشت شو ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالنه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اتصل به کلنه مریم سالار زیده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خي مرکز صدابات ته د خپلې 44 کسیز کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانتیا ویلارلې، خو جګړو ترې هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرایي کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب له په خیب په تورتم کې موږ راووتو مرکز لرالو، ډېر مزړه خپدې چې اختر بشو او زیاته مم مدګینی ولا اختر بشو کور سپای ته مم مدګلی پر دې کوټه کې اړولې ده ناسې. اته مم خپل باغونه او بینډې بم وی تر کار بموا او په بم بي پیسو وي غنم بخپل غوړی بخپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي:
سړی باندې اختر چې زله باندې روږي، خو موږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک ینیڅکي څوک ځوي، دا پخوانی دا نه خپل وازي سړی ویلې چې خلک نګري دي، موږ د یینو دغه لاس لري کنه، تر باندې راغی چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
هغه ساحه چې هلته سروې پکې شوې ده، انشاءالله ټولو ته کورونه رسیږي او د غذایي مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې، تر څو د فقر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هره ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا. ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونه کسان ترې تام دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکې بهیدلی دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړی، چې له دې امله د تریتم شوو کسانو د موندلو هڅې هم سختې شوې دي. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکاپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینل پلاتنټ د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دي چې دا ویرشته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 650 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ هم اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا یا اتریش او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 20 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آستریا یا اتریش صدر اعظم سبستیان کروس په ټویټر کې لیکلی چې درنو بارانونو او توپان له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولډ سیمې ته ورشي، هلته له ژغورل شوو سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلی دی، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم ورغلی و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کندهار په اړه، د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامي نه بلکې سیاسي سقوط کړی او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړی وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړی وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسی سکوت کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سکوت نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسی سکوت کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ ایله کړي دي. که نظامی سکوت وي په یوه ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به ایله کوي. په زرو زرو عسکر تللي دي، پر خپلو کورو کښېناستلي دي. څلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې ایله سوي دي، درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دی، بیخي درننه پر یوم هغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی، خو دوی څلور ورځې مخکې ایله کړي دي. پنځوس پنځوس پوستې په یوه ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د هر یوه مشخص زنګونه ورته روال سوي دي.
په دغه خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرضبیو پاساج زی لرم او زما امنیتي ټیمې لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واورېدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی، شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو حمزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دې خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخکې وویل پر دې بحث کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او دغه راز موږ په راپورونو کې واوریدل، طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لږ تر لږه یو سلو څلور نوي ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثر سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړیزو حالاتو کې یو عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکي موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغه جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د ګوتو پشمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی، همدا موضوع چیرو. له کابل را سره دوه میلمنې د خبرونه ته یو ځای شوی مرزیا حفیظی چې خپل یو ټولنه لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استودیو ته وصل شوی. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو که په سر کې راته وای چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړی، جګړو څه اغیز پر کړی دی؟
لودین تاسو سلام، تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته. تاسو نه ډیر زیات مننه چې موږ مو فرصت راکړ. لکه څنګه چې تاسو هم مخکې په خبرو کې یاد کړل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یو د مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې له موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کېږي هم د نارینه لپاره. زموږ کارونه د خزینه او جامو د تولید په برخه کې پایل سو او د وخت په تیریدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل او ترغه وروسته شاوخوا شپک یوه میاشت کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو او همدارنګه د دسکاولونو یعنی د افغانستان د اصلي چرم دسکاولونه دي چې جوړیږي او تولیدیږي دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر په زړه پورې دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یوه بیلګه واوسي چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی سي حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یوه موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازړه کړي دي هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغو مسایلو ستاسو په کاروبار څه اغیز کړی یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړی دی او څه غواړي چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا له څو مودې راهیسې مثلا زموږ ښځینه همکاران دي چې همیشه یادوي که طالب راسی مثلا زیافت خیفیگی بیا مثلا خودو تا دکار طول اجازه نور کهوی ده طالب سر راتاگ پوری مبتغ کارونا باید خلاف بود دغ کارونا باید توسی حاق کارونا باید توسی پده مسائلو سرال دیسی تو راسا پوری دا هم معلومه ندستی بلاخره ده سوری ده خبرواتو رو وزیعت خیر ترسیگی یا مثلا ده افغانستان راتون که یا سرنوست که و دا هر سبه بلاخره خیر ترسیگی ولی دغ اندهنه دا خبر واقعا به سزو ترمنسته او ده پول و همکارانو زما خلا شخصی اندهنه دغ ده که ما په ډیر زحمت سره ما فرمایي گزاري او کار مې وکړ بل اخره د تجارت پای ټول تر وفانه د خپل ځان ستونزې او هر څه د خپل ځان سره لري. ما په ډیر سختۍ سره وکولای شو چې خپل کارونه تر دې حد پورې ورسوم. مثلا یو څه ناڅې پروګرام حتی په دغه اخرو وختونو کې موږ په دې توانېدلو وو چې له افغانستانه بهر هم افغاني جامې ولیږو. خو سرال دې چې دا پروسه زموږ باندې شوې ده لږ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. مثلا موږ کالي نشو کولی په وخت سره خپلو خپلو افغانانو ته له هېواده بهر ورسوو ځکه همدغو ستونزو ټول په دې مسایلو باندې تاثیر کړی. ولې تر ټولو ډېره اندېښنه زما دغه ده که چېرې وضعیت تر دې هم بدتره کېږي، وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا تاریخ د ښځو پر وړاندې تکرارېږي، وینه مې دغه ده چې زما کاروبار بند نشي او زما دغه د درې کلونو خواري ټوله حیث نشي. دا هم د دې د سپوکن هم د موکتی او هم د کولو مېرمنې له ما سره ډېر شمېر نور مېرمنو یو ځای سرمایه گذاري کړی و کارونه یې شروع کړي دي. بعد د ښځو د یو څو مېرمنو کارونه خو حتی بند شوي دي. موږ په موږ ټولو سختیو سره تر اوسه پورې خپل کار ساتلی دی، دې ته دوام ورکوو او نیت دغه ده چې دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکړو. ولې مهمه دغه ده چې حداقل زموږ راتلونکی او سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې مخکومه چې سرمایه گذاری کوو هغه باید حیث بشي، څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګورو.
بله، دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډیره ورته خلک زړه نه کوي. تاسو که خپله تجربه له نورو میرمنو سره شریکه کوي، تاسو میرمنه یې په افغاني ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونی هم لري، څنګه مو دا جرأت وک چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغاني جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي؟ څه انګیزه و چې تاسو وه څولای او څنګه مو دا کار پیل کړي، څنګه مخته پکې لاړې؟ کلګ معلومات ورکړي او ریدونکو ته ممکن تاسو دغه کار یو شمیر نورو میرمنو ته یو بیلګې ووسی او هغوی هم که چیرته شرایط ښه کیږي دغه سی کاروبار ته مخه کړی. لیدنه چې میرمنې په بازارونو کې ګرځي، خدای مکړه سوال غواړي خدای دا چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بل میرمن ورته چې لږ زره په واسکې کوي د کار زمينه برابره کړي.
بالکل، یو خبره دا و چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانه پیسې په افغانستان کې راغلي، مخصوصا د میرمنو د بحث لپاره. دا چې څنګه میرمنو ته ورسېږي او څنګه یې هایپو مایس وي هغه خو یو بیل بحث. بالکل، ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا میرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستحصل، ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي. ولې دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله میرمنو ته اصلا رسېدلي وایي دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوي وایي دا ونه شول متاسفانه. نو اوس یو تعداد میرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار رو دارید که یا برخه که سرمایه گذاری بکنی. ولی زه بخصول تجربه نداویم که یا خوب نیست کارتاولو بلری حتی لحظ زره افغانه یعنی هم شروع کولیسی ډیر کوچنی ډیر کم خو د وخت په تېرېدو سره دا هر څه لویږي کمیږي منظمیږي په دې شرط چې دوی خپله پلان ولري خپله د آیندې لپاره څه شی اهداف لري دغه د رسېدو لپاره طبیعي ده چې شپه ورځ باید خواري وینستل شي باید زیار وینستل شي او د ټولو سره رسېدګي باید شي شرایط صحیح ده چې له ډېر وخت راهیسې خراب وه او په دې وروستیو کې نور هم خراب شوی ولې باور وکړئ په دغه سختو شرایطو کې ما د جواهراتو برخه شروع کړې ده ځکه زما نیت او فکر او پلان دغه ده چې په افغانستان کې باید سرمایهګذاري وشي دلته باید بېوزلو خلکو لاسونه ونیول شي شاوخوا دېرش پنځه دېرش کسان له ما سره کار کوي هغوی فکر وکړئ تاسو پنځه دېرشو کورنیو ته حداقل په میاشت کې یو څه تنخوا رسېږي یو چې هغوی لاسنیوی کېږي دا یوه لویه خبره ده زما لپاره که چېرې دغه ځای وتړل شي زما دفتر حداقل پنځه دېرش کورنۍ بې سرنوسته پاتې کېږي نو دغه ټول مسایل د دې لامل شول ما خپله وغوښتل چې همدا سرمایه ګذاري که کوم که کار کوم که زحمت کوم هغه باید په افغانستان کې هېڅ وخت کوشش مې دا نه ده کړی چې باید خپله سرمایه بیرون وباسم چې زه باید په نورو هېوادونو کې یا په نورو ځایونو کې کار وکړم که چېرې په نورو هېوادونو کې هم زه کار وکړم خپل کاروبار انتقال کړم وضعیت خراب شي نو خامخا یوه زموږ اصلي دفتر او د کار ځای به دلته په هېواد کې وي او نورې زمینه سازي به په نورو ځایونو کې وکړم یو څه بازارونه موږ کتلي وو په ابتدا کې چې ما دا کارونه شروع کول دا معلوم است چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هېوادونو تر تاثیر لاندې دي او له هغه ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برانډونه جوړ شوي دي ډېرو مېرمنو کار کړی نارینه وو هم کار کړی ده اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک اشتراک کوي سل په سلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي که چېرې په ملي او غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي نو دغه یو تغییرات ده یو کوچني ده چې رامنځته شوې ده او موږ ته جرأت او انرژي د دې راکوي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام ورکړو
مننه میرمن حفیظی تاسو را سره پات شي ور به شو زموږ بلې میلمنې ته سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او د غراز نړیوالو اړیکو محصله ول دې سره به خبر یو کې چې د محصله ترڅنګ څنګه د فیشن کاروبارونه مختوړي میرمن غزنیوال سړی مشي تاسو کله غوړیدونکو ته خپل کار په اړه معلومات ورکړي څنګه هم زده کړی او هم کار مهرباني
مننه زونډیو سه سلام تاسو ټول اوریدونکو ته زه سیدا غزنیوال د غزنیوال فیشن مسؤله او د نړیوال اړیکو مسؤله یم زه یعنی دا غواړم چې وایم چې واخه کله کار کول ته او تاکل ته خپل ژوند څار ته ورسیږي هم تاسو ته دوام ورکولای شي هم کار کولای شي د دې ته څنګه چې دا ګران لرم په نړیوال فیشن او خپل تاکل ته دوام ورکوم او څنګه نو سیستم ته ته کوم نور فرهنګي خپلوانو سم ګډون کوم میډیا کې او دما صرف دا اله او دا ده چې ټول څه دا کار کوم چې واخه ځای باندې کولې شي یعنی کمزوري نه ده د خپل په باور باندې هم دا کوي چې هم کار کوي
بله میرمن غزنیوال ستاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه خنه د کلک موزای تغییر کې د ټلیفوني اړیکه به مخاصي بحث ته ادامه ورکو څه ننګونو سره مخ شولې کار مو څنګه پایل ک په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي د دې ترڅنګ دغه اوسنۍ حالات ستاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی
لومړی چې کوم پیل کړه سرمایه د دې کوم بوځو خو بیا لکه څنګه چې اخیزي څه ویل ستاسو څو کار کول وګوري نو سرمایه څه مهمه نه ده نو د دې ترڅنګ چې هغه څنګه دې کوم څه څه پیګې چې موږ یو پر تنې سیمه کې یو نو د خپل لپاره کار کول او هغه د سپرن جوړول او بیا میډیا کې دا وصل سیستم دی خو بیا هم زه غواړم چې او روان حالت څه اندېښمنه یم خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان میرمنې د جګړې زیان ډېر دوی ته رسېدلی خو دا ځل که خدای کول افغان میرمنې هغه میرمنې نه دي چې شل کالې پخوا وي دوی په خپل پښو درېدلی دي او په هره عرصه کې که هغه د اقتصاد وي فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي دوی پیاوړي
بله یو موضوع ډیره ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړې هر ورځ قربانیان اخلي د جګړې لډګره کطالب هم وجل کیږي کونډ او یتیمان د ټولنې ته پاته کیږي او ک د غراز امنیتی ځواکونه هم وجل کیږي کونډ او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي همدا افغانان دي څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوي د ښځو لخوا، د دغه ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حافظي یا نورې ښځې چې فعال دي، د دوی لاسنیوي د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې له ښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمینه سازي وکړي تر څو دغه کومې میرمنې چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټونکی نه لري، هغوی هم یو دوامداره ټولو ته خو ممکن امکان نه لري، خو یو شمېر ته یو دوامداره د عاید لاره وي، هغه هم د میرمن لخوا ورته زمینه سازي شوي وي.
خدای ست چې حالات خراب دي، نو په دې اتله موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغه میرمنې په کور کې دي، هغو لاسي صنایع دي، هغوی ډېر یعنی هغه میرمنې چې د باندې کار کوی نه شي په کور وي، د هغوی لپاره موږ لاسي صنایع د مرۍ کار وزرسال داورنه اخلو او د په کالیو کې په دوسې ډیزاین دوکې کاروو. زموږ ستر کار همدا ده د دوی لپاره او نور له دولت څخه له دوی څخه له فعال میرمنې څخه مې دا غوښتنه دا ده چې له دوی سره په دې برخه کې همکاري وشي، یعنې هغه پروژې په هغو کار وشي سرمایهګذاري چې د دې په څورني چارې کې مثلا دوی ته هغه چې موږ به جوړول شي، یعنې صنایع د سی له دوی څخه وکړل شي او دوی ته نن دا څنګه وشي او دوی لپاره به ښه وي.
بله کور ودان تاسو را سره پات شي په دې لکه چې ورسته مو د ټلیفون اړیکه هم لږ زره خاصه فقط د زره بګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور د موټر غږونه راځي. په هر حال اواز مو ډیر واضح نه وو، که څه هم د افهام وړ وو. ور به شو بیرته میرمن حافظي ته. میرمن حافظي، تاسو که دا مسله واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بے وزلی ده، فقر ده، کډوالۍ دي، بے ځای کېدنې دي، د ښځو لخوا د نورو ښځو لاسنیوي څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره سوزه همیشه مخامخ یو چې د باد فارونو د جنګ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په اساس یو د کار کولو په حساب کې نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نشته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کې، ولی بیا هم دغه ټول ستونزې موږ په خپله غاړه اخیستي دي او کوشش هم دغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادانو اصلي کسان چې کار کوي فرستې دي نارینه دي، ولی د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي کرل دي، چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د دیرکي د جوړولو په برخه کې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کې، دغه مهارتونه تر هغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولی دو ځوانان دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هره ورځ یو ساعت ټایم ځانګړی کړی دی همدې لپاره چې بلاخر د کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي، او دوی ته فقط یو څوک باید ووسي چې جرأت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي، مطمئنه یم چې په راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وشي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کاوه، همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره میرمنې مسلکي کار نشي کولای، مثلا کالی ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه، او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا میرمنې په کورونو کې کولای شي، هغوی ته په خوا د روزنې پروګرامونه وو، بیلابیل موسسې وې. اوس استاسو معلومات څخه تاسو خپل په کابل کې اوس دغه موسسه څومره فعال دي؟ آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنې کړي دي، یعنی فعالیتونه کم رنګ دي او کنه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسه؟
په تخصنه دا همکاري او دا مرستې او دا پروګرامونه ډېر زیات هم شوي دي، حتی شاید دومره هم ویلای شم چې په هیڅ سره حالات هم رسیدلې دي، ځکه اوس هم پروژې شته، کارونه شته، ولی هر یو لپاره چې موږ اپلای کړی موږ ورسره خبرې کړې دي، هغوی وایي د وضعیت تر رسېدو پورې تاسو باید صبر وکړئ او حوصله ولرئ. څو ورځې مخکې یا شاوخوا دوه اونۍ مخکې موږ یوې قرضې ته ضرورت درلود چې د اختر لپاره بعضې آمادګیانې او دا حرف موږ نیولي وای، سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخته یوړل، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې،
دا په دې معنا شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د میرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او د هغوی مصروفیتونه او کارونه هم معلوم دي چې ټول تمرکز اوس د هغوی په د جګړو په حل کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل له دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو. ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدغومره کلونو کې په افغانستان کې کړي دي د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي په دغو اوسنیو شرایطو کې سخت د دوی همکارۍ ته د دوی ملاتړ ته د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونه شي متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د میرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې. یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوي دي، یو خو د بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته تنده شوې ده او دغه څنګ مثلا مرستې او د هر څه ټول هر څه بند شوي دي، واقعا شرایط نور هم سخت کړي دي. فکر کوم مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورڅخه له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي، که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي موږ خپل کوښښونه کړي دي مختلفو اداراتو سره مختلفو مؤسساتو د کسانو سره موږ خبرې کړي دي چې هغه حالت ته باید ونه رسېږو. ولې دا هر څه باید وخت په تېرېدو سره روښانه شي، بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت چې سره
بله کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که له خپل تجارب راته وایي په دې حساس شرایطو کې چې اړتیا ده ستاسو لاسنیوي ته، په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته، خصوصا د وړو سوداګریو او کاروبارونو په برخه کې، د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حفیظی ویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوې دي، خو خپل دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو حقیقت دا دی چې د دولت یا مقدد نړیوالې ټولنې دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز ته خو دی، خو موږ لپاره د مرغان په ولسوالۍ کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په څوک مرکز کې دي، هغوی زده کړې هغوی هغه کار کولی شي خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې ریښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یی. میرمن حفیظی ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې په خوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه په تماس کې، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي؟
ما زه کله چې مکتب کې وم دولسم صنف کې ما په یو پروپوزل کار کړی دی همدا د ماشومانو او د ښځو د زده کړو لپاره، دا د کلو او د همدا کډوالو لپاره. نو له بعد مرغه چې هغه پروپوزل تر اوسه چا له لیدلی نه دی مخته نه دی کتلی، او کله چې ما له دونران سره خبره وکړه هغه وایي چې همسایه ملکونه چې دي هغوی ټول په دا اندېښنه کې دي چې افغانستان الار څه ښه نه دي او دلته کومه پانګونه چې موږ کوو یا کوم کار چې کوو هغه هېڅ دی. نو ستونزی دغه دی چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه، او څه پروګرامونه خاص نشته ده. یعنې ما سره کومه فعاله میرمنې دي هم کوم موسسې څوک چې پېژنم هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په تېره سر کال. نو
ښه، تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې څاري، هغوی تاسو ته څه ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی؟ تاسو څه ډاډ لرئ؟
له بعد برغه کومه چې د سولې په پروسه کې دي هغه کڅزی دي کډوانان دي کمشران دي هغه هم د افغان ولست استفسر نشي کولای هغه میرمن دي هغه ټول هغه میرمن دي چې خپل شخصي منافع یې هم هغه کوم پیغام دي افغان دي چې میرمن دي نشي رسولای ځوانان هغه دي چې داسې قدرت ورته پاتې دي یا هم کله کڅنګ یې یادونه یې کولای چې لکه دي دوست باکي دوستان دي همداسې خالص دي او همداسې ورته نور دي هغه ځوانان چې یعنی اصلي چې په افغانستان کې دي زده کړې کړي دي او خپل هېواد الله ته اندېښمن دي نه دي او زموږ هغه کوم مشران چې تللي له بعد همغه هغه کوم مجاهدین چې دي هغه چې دي افغانان لوګونه ښې خاطرې نه لري نو بیا هم زه به په دې خبر راسم هغوی موږ ته دا ډاډ نشي راکولای او دا ډاډ هېڅوک هم نشي راکولای نړیوال ټولنه هم د دې تضمین نه شي کولای ځکه طالبان چې دي کوم چې په دوی کې ناست دي او کوم چې په افغان کې دي افغانستان کې دي هغه ډېر فرق لري لکه څنګه مخکې په تخار کې یو کیسه شوې وه چې ویلې دي چې هغه میرمنې د اخیستې دي هغو باندې یعنی ځان ته نکاح کوي رښتیا هم داسې کېږي او کومه طالبان چې هغه ناست دي هغوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق ورکوو نو په دې اصله دا ویل غواړم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري هغه افغان استازي او دا افغانان فرق لري د دوی ټول فکري توپیرونه ډېر دي او مفتي کوم ډول نشي راټولای
بله د خبرونه د پای شی بوته نږدې کیږي وروسته به میرمن حفیظی ته هم ورسو ستاسو سپارښتنې نورو افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي څه سپارښتنې لري هغوی ته حالات جنگی دي ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې خنه دي په ځنګړي توګه میرمنو ته ځکه چې قربانیان دوی دي دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوري کیږي همدا مند دي چې کند کیږي او ماشومان ورته پات کیږي تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې وکی چې تر هغه د ژوند چارې ګړندې او روانې وساتي
اسما ویل فقط ټول مېرمنو ته مخصوص نه غوښتنو ته چې د کورنۍ د کور او د نور مسؤلیتونه د دې په غاړه دي دا غدا چې له دې سخت حالات سره باید مبارزه وشي باید حوصله وشي انرژي باید له لاسه ورنه کړي امید باید له لاسه ورنه کړي قوي باید وو مېرمنې او حتی تر دغه اندازه پورې خپل ځان ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه کام وکړي خپل مهارتونو راست باید وانستی او خپل کارونه باید په دوامدار شکل په هر ځای کې ووسی په هر رقم حالات کې ووسی باید ادامه ورکړي ځکه از افغانستان یو جنگی هیواد ده دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د دې یو وضعیت پیشبینه شاید ډیری خلک وو ولی موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو دلته باید کار وکړو دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو نو په همدغه اساس ویل مې مېرمنو ته همدغه د موږ او تاسو کړی دی چې د یو بل لاسنیوی ونه کړو که د یو بل سره ونه وسو که یو بل سره ډاډ ورنه کړو خامخا موږ نشو کولای چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو ولې هدف دغه ده چې موږ که له یو بل سره ووسو که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولای شو ورسېږو ډېر ډېر څه مسؤلیتونه کولای شو چې په سمه توګه ادا کړو او هغه څه فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابرۍ کې هغه د هم د خپل ځان لپاره استفاده وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمينه سازي دا دغه زمينه سازي او د هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي چې په تاسو هم چې ډېر ډېر کولای شي یو مثبت اغېز ولري
یو لاندې پوښتنه کوي په پای کې راته ځواب کوي مېرمن غزنیوال تاسو هوډ لرئ چې کچېره طالبان هم راشي خپل فعالیتونه وکوي
طالبان او هغه طالبان ما مخکې د قیادونو وخت د فکری توپیرونه ډېر لري دوی چې کله د سرازي یعنی چې د ما په نظر چې هغه شل کاله مخکې چې به خو په دې چې سرازي او زه له ټولو باندې دغه کومه په خپل دولتي چارو په ځای نړیوال ټولنه ده چې کدي څه د جګړې قربانیان وي او دا زموږ غوړ چې د ټول قربانیان شي که چېرته د دې راتګي او د څه د پرمختګ مخنیوي وکړي نو دا چې اصله ایسته
بله کور مودان میرمن غزنیوال د خبرونه لګی چې بي پات دي میرمن مرزیه حفیظی تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپل کاروبارونو راتلونکو څنګه ارزوي د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي د غوی راتلونکو څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته
نو اوس که چیرې هر ډول بدو حالاتو ته هم مېرمنې تسلیم شي نو مخامخ کې وضعیت ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلاص له لاسه ورکړي ولې د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو ولې لسته به یې بڼه حتما بدلېږي او بل مسئله داسې اماغه موږ خپل افغاني تولیدات والو چې د نړۍ په ټول ګوټ کې خپل افغانان ته ورسو کچېرې امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هیواد نه دا کارونه وکړو هغه موږ د سیمې هیوادونو ته ورځو لکه چې نه خپل کارونو ته همداراز دوام ورکوو هیڅ وخت هیڅ یو حالت چې هر څومره خرابېږي موږ به تسلیم نه شو او خپلو کارونو ته به په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که په وروستۍ کې ډېر لنډ دا راته ووایي چې دغه مېرمنې چې په سیاسي بهیرونو کې شاملې دي تاسو ته څه ډاډ درکړی دی تاسو د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې؟
بدبختانه دوسې یو ښه ډاډ موږ ته نه ده راکړل شوی تر اوسه پورې، خو ته هم چې تر څو خبرې نتیجه ونه لري، تر څو یو کار نتیجه ونه لري، هېڅوک له مخکې نه څه ویلی نه شي. ولې هیله مو دغه د هغه مېرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې ده، هغه مېرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د اوږدوی د اکتور او د کار نتیجه هم موږ سره شریکه کړي، معلومه شي چې موږ باید چې ګوښولی شو د خلاصو لپاره آماده او
سلامت اوسې. په پروګرام کې لخپل میلمنو میرمن مرزیه حفیظی او دغه راز سیده غزنیوال نه ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په خپل خبرونه کې مې همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.